احمد شبريم ستاسو کوربه. السلام علیکم. یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق سش کال د ماشومانو نړیواله ورځ په افغانستان کې نلمانځي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښې غړې سنا اعجاز سره شهید دي.
پی ټی ایم زما په خیال دی وخت په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې خلک د مځکې پر سر په خاورو ډوړو کې تاود لمر ته هغه دوا خرڅوي چې په نړۍ کې د ډاکټر له نسخې پرته څوک نشي اخیستلی. دا سړی او اوریدونکي پروګرام هم درو پکې ستاسو په شخصیت شوي پیغامونه خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وشو. طالبانو په بلخ کې د یو ډاکټر وژل کېدل تایید کړل. په ایران کې د بشري حقونو د یوې مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وسوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د څلورویشت ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې مشر هیو ویلیانسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پر مهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او له دې 9 میلیونه وګړي د قحطۍ سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی. د بلخ ولایت روغتیا ریاست سرپرست مولوي صدام نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د ډاکټر نادر عالمی مړی د مزار شریف په لومړی حوزه کې موندل شوی.
ډاکټر صاحب شهید نادر عالمی د شمال یو عزتمن شخص و چې دوی میاشتې مخکې اختطافچیانو تښتولی و او داسې ښکاري چې تېره شپه د سختې شکنجې په نتیجه کې مړ شوی دی. موږ یې جنازه وکړه.
ډاکټر عالمی چې په مزار شریف کې د یو رواني کلینیک مشر وو د وږي اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی وو. د هغه کورنۍ ویلي چې تښتونکو د ډاکټر عالمی د خوشي کېدو په بدل کې د 1 لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په کابل کې ځینې ښځې او نجونو د یو کتاب د مخکتنې لپاره سره راغونډې سوې. د دې پروګرام یوې تنظیموونکې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مبارزو ښځو د حرکت غړو د پنجشنبې په ورځ د خیابان اعتراض قدرت د کتاب کره کتنه وکړه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ښځو دا ډول فرهنګي غونډې چندان نه دي سوي. د کابل په ګډون په 2 ولایتونو کې ښځو او نجونو په وار وار اعتراضونه کړي او له طالبانو د خپلو حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. په لندن کې ډیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې نرګس محمدي په کرج ښار کې تیره سیشنبه په خپل سری ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یو وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دغه کس د 2019 کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو خواجه سوای وو. د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشر هبه مورایف په ویلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بیرحمۍ عام عمل دی. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل شوي. د وروسته له هغې چې تیر کال د بلتون پالې سیمې ناګورنو قرباغ پر سر د دواړو هیوادونو د څلورو څلوېښت ورځو لپاره جګړه وه، تر ټولو سختې نښتې بلل شوې دي. آذربایجان بیا د تیرې سه شنبې په شخړو کې د خپلو اوو سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دواړو لوریو د دې تازه شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچولې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي له څلورویشتو نورو سرتیرو سره ارتباط پرې شوی او د آذربایجان ځواکونه د دوی دیارلس سرتیری د اسیرانو په توګه ځان سره ساتي. او د پولند پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو وار بیا لږ شمېر پناه غوښتونکو له پولې پولند ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس د قلمرو په دغو کمپونو کې پناه غوښتونکي په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونو یې بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه شوي دي. له دغو تحولاتو ښکاري چې د اروپایي ټولنې په ختیځه پوله کې د پناه غوښتونکو د څو اونیو بحران په کمېدو دی، خو لانجه لا هم ختمه نه ده. اروپایي ټولنې د بیلاروس هغه پیشنهاد رد کړ چې له مخې له دې ټولنې د 2000 پناه غوښتونکو د منلو غوښتنه شوې وه. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو تور لګولی چې پر بیلاروس د بندیزونو په ځواب کې په لوی لاس پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا سرحد ته راوستلي دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1945 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ سږ کال نه لمانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سږ کال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ توره ده. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیاتې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ویلي چې سرلنن د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونو تور خپل ډیجیټلي فعالیتونه درولي او په دې سره به دا وښيي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت په ناورین کې دي. یونیسف ویلي له 14 میلیونه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداري ورکوي چې که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال لاس په کار نشي، لري نه ده چې د شری ناروغي تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی دغه برخه له بشري ناورین سره مخ کړي. له دې ورهاخوا په افغانستان کې بیا تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف دغه شان ټینګار کوي چې ټول افغان ماشومانو ته باید د خپل روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. اقبال سره چې د شپږو اولادونو پلار دی وی له تیر یو کال راهیسې خپل اولادونه د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوي. یو خو د تعلیم له نگاهنه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نشي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چار نیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
سراج په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره باید جدي ګامونه پورته کړي. له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په ملګرو ملتونو کې د دوی د استاسولۍ لپاره نوماند سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې جمهوری نظام ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون خورنې د غورځنګ د غړي او د پاکستان د پارلمان د استازي علي وزیر د زندان نږدې یو کال پوره کیږي. د هغه مېرمنې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دومره مایوس ده چې د ځان وژنې فکر ورلوېدلی. پر علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونې تور نه دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ سربیره د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت اسلامي د علي وزیر د ملاتړ لپاره ژغ پورته کړی. په دې اړه د بشیر ګو شاپور د علي وزیر د مېرمنې په فریاد پیلیش
کور وړاندې د وژنه چې دا نشته، سړی چې دا خودکشي وکړه بره غوسارتي چې څه یې کړی دي چې موږ تباه کړو.
په ژړا سر د خزه د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایره علي ده. د څلورو لونو او د دوو زامنو مور سایره علي له یو کال راهیسې دغه دراتک په انتظار ده. نوموړی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې میړه د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي، نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې ده. علی وزیر د تیر کال دسمبر راهیسې په کراچۍ کې په زندان کې دی. هغه په سهراب ګوټ کې د کړي هغه تقریر له وجې نیول شوی چې نوموړی پکې پر امنیتی ادارو نیوکې کړې وې چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایره علي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خواست کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړي دي. هغه د نومبر په 18مه په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر کے باپ سے
د علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل دیر شو کلونو پی جنم. د کورنۍ ول لزغړی په ډز وجل شوی دی. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای، خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک، نو بیا ولی علی وزیر بند دی؟ خو هغه خلک خلاص دی چې ګولۍ چلوي.
د علی وزیر د قید موضوع د نومبر په 18مه د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راتازه شو. دغه مهال درې دیرش بلیونه د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په محل منظور شول.
سیکنډ امندمنټ سټینډینګ نیب اف سینیټر مشتاق احمد.
خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غږ نه و. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت و غنده.
علي وزیر کا یہ نه ہونا قابل مذمت ہے.
د ملي جمهوري غورزنګ مشر او د شمالي وزیرستان استاذي محسن داوړ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي، خو یو سوله خوخه پښتوني بندي کړي دي.
دا خبر اوس ډیره واضحه ده چې دلته د ټي ال پی خلک رهاکیږي یا ٹی ٹی پی سره مذاکرات کیږي یا دا علی پکم دغه چینی ورشوه ده پکم تقریر دغه شان ته تقریرونه زې په دې ته نورم شوې دي. د پنجاب ډېر پارلمنټریز دي چې دا غیم د خبرې کړې دي، هغه باندې به مقدمې هم جوړې دي، خو هغه به ډېر زر ضمانتونه هم شوې دي. ولې به مرغه د علی په کیس کې دا کیسه بخي نشته او ټول نظام چې سونه کنټرول دی دا غي یو نوی مثال هم دی. او بل ته مغه خبره چې دا کم ډیسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه په کم تقریر نیول کیږي، هغه سره یو قسم چلند کیږي او دا سره به بل طرف ته یو پښتون پارلمنټریان هغه چې یو تقریر کوي هغه سره به بل قسم چلند.
په کراچۍ کې د بندي علي وزیر پاړه مو چې کله د سند وزیر اعلی دفتر سره رابطه وکړه، نو هلته یو سیکرټری د نوم نخ پرولو په شرط وویل چې د عدلی په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو پاړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمه اوریدنې شوې او په هغه فردي جرم عاید شوه، خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته پر رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخنه وغواړي نو خوشې کېدلی شي. پوځ په دې اړه ښکارا څه نه دی ویلي. علی وزیر د جولای په 4مه بجوته په لیګل یو لیک کې ویلي وو چې لده د بخښنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مخکښ غړی علی وزیر چې سوله ییز اعتراضونه یې کول له 1300 رئیس په زندان کې دی. بل لور ته په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوي خوش کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړ، خو پخوا حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و. د سعد رضوي پر خوش کېدو ګڼو فعالانو اندېښنه شولې او دا یې د پاکستان سیاسي دوه مخیتوب بللی دی. د پښتون غور ژغورنې د غورځنګ ل مخکښ غړې سنا اجازه سره زما همکار مرکه کړې ده او په پیل کې دا پښتنه کړې چې د علي وزیر د خوشکې دوله پاره تر هو اوسه هڅې چیرته رسیدلې.
د علي وزیر چې سو پوری خبره د ګوري هغه چې کم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې لاغي خلاف د کرکه او د شر ډکی ویناګانی وي اوس کوم غړومبې سوال ته ګورو هغه مشران چې لاغي خود ته او تری خالم کړ دي انسانان موجل دي لکه کلاو کرایم دي او دلته د کرکه او د شر ډکی ویناګانی دي د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکی ویناګانی کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي زما نه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سورلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېد دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمې دي زه په دې وخت کې په د یو درزن زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه او دغه دې کنانو او بیا هم مو سردا کیږي د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او وهل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دي خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت ته شناخت تخپل د سولیز جون د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي ناغه به د اب بندي وي تور تمبو شاته بوي او اغه کې علي وزير داغه ښکار شوي دي
او سالات هم بدل را بدل سول د طالبانو د کورونای چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنز په روغه جوړ کې منځګړیتوب کوي په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویل دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبران دي هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر تیرې د دې ځان له جوړ کړې دي ٹی ٹی پی ہم دا پاکستان چکم لاسپوسی طالبان دی دا ہم یو قسم لے دا پاکستان بی ٹیم دے دا فرق دا تو پیر مونگ نہ منو زکا چی ٹی ٹی پی چکو زیان رسولے دے نو آغای سیویلینز تا رسولے دے آغای جمہوری آوازو نے چی دی آغای ٹارگیٹ کری دی حدفی وجنے دا نیشنلسٹ کری دی دا وامی نیشنل گن دا پسون خلق وجلی دی دا کسی نور نیشنلسٹ خلق وجلی دی چی دا پختنو پا منزنے پختنخوا پا جنوبی پختنخوا پا شمالی پختنخوا خوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک هغه ټولي وجل دي زیان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې اتیا زره خلک وجل شوی دي زمونږه اکونومي ته زمونږه املاک ته نقصان رسیدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي د کوټي وکیلان وجل شوی دي د ای پی ایس ماشومان وجل شوی دي نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي او بیا داسیم کې کې کلستا خپل خلک وسره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتوب او د لوزنامې دا خو د پاکستان د استخباراتو یو عادت ته وګوره په دې لوزنامو کوم تحریک لبیک سره هم وشو کوم د مینس ګرتوب چې کوم د افغانستان د طالبانو یا د حقانی د شبکې طرف نه مرستې کیږي چې دا وشي نو زما په خیال زه تاسو ته لک تکرار کوم چې داسې قسمه لوزنامې داسې قسمه مینس ګرتوبونه دا ډیر ډیر ځل شوی دی خو دا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دي شي د دې سره لاس تر وړنې وي خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي دا دی او د غلوولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قانونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلوولو د پاره دا کیسې کیږي خو د دې سره اثر نوي ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیکوامت سره د بیت الله محسود سره د حافظ ګلبادر سره په خیبر کې د منګلباغ سره په باجوړ کې د ټولو سره شي وی دي بار په بار خدا چوکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کو وخت په وخت شوی دي نو دا ټول هم دی په میوبل په مینس کې پاتې کړی دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي اغه ډلې استعمال کې چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي
د پښتون شورنې د غورځنګ مخکښ غړې سنا اجاز
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سمیع الله په غزنی کې تابوتونه جوړوي. دی وایي د طالبانو له راتګ سره کاروبار خراب شوی، خو له دې پلوه ورته خوشاله دی چې په دغه ښار کې د یو بل وژل بند شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ښار د شفخانه سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوختي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. خوسمیولا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنی ناست دی. دی پر سړک تیریدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیولا تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیولا وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه شاید جوړ نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندي شوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پورې کړی او بندیزونه یې پرې لګولي دي. ولسمشر جو بایدن د واک له ترلاسه کولو یو میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په شپږتنو ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایرانی ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې دو تنو چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي، د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی، د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عوامل وو. د دې راپور له مخې امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ او شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوي د 2000 د اگست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو، په آنلاین ډول د خپلو هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور له مخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغی معلومات خپره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکونکو ته ګواښونکي ایمیلونه استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر باسلو لپاره وبلله.
ستاسو له پیغامونو.
زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ساسره په تماس کیم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو هیله ورزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ نوي فیصد خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي. نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خولې وازې نیولي، د هغو سره مرسته غواړو، د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکو. سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري، هغه نیمه چې د همسایه سره نیمایي کې، انشاءالله تعالی الله پاک به دوی ته خیر او بدله هم ورکړي، او زموږ بېوزله هیوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسمت الله یم ورور را د پکتیا ولایت نه مخدادا کو طالبان نه تنګو کنه پښپې په بجې راشي وي چې روټای راکې ډوډۍ موږ له ډوډۍ لا کومه ځای کو چې سره بچا کو مورو را سلام
ولی رحمت الله مجاهد د کټواز تماس سوایم. ازادي رادیو د پیغام باید ما پیغام لول پرو چارواکو د طالبانو مشرانو ته ورسوي، خاص طالبانو ته او ټولو ته د اسلامي دولت ته، اسلامي امارت ته، د ټول نړۍ انسانانو ته سلام وایم. بعد سلام دا ټول اسلامي امارت ته چې تاسو اسلامي راغلي یاست، مو ورور جان تاسو سره کومک کو، ملت کومک سره کو، جماعت چې به یو ګوله مړی درکوله، یو ډوډۍ به درکوله، نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته، معلمینو ته، معلمانو ته معاش ورکوي، لاره کومه یو ته پیدا کوي. دا د ورځې 15 میلیون روپۍ تاسو ته خالي درې زره پاسپورټ راځي، کابل کې پاسپورټونه جوړیږي، او ګمرکونه چې دي، ګمرکونه چې تاسو ته 100 روپۍ راځي، هغه به یو خدای ته معلومي او تاسو ته به معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دغه سره دوکه کوي، چې هره کمی د مایبینو معاش ورکوي، د شهیدانو ورکوي، معلمینو ورکوي. هر کومه یې تاسو پیدا کوي، کله امریکا خدای مې ربانه کوي رای کو، هغه بیا رپی تاسو دروخی. اوس نن سبا خلک ډیر اقتصاد ضعیف ده، در به در دي، شیطان ورکړي دي، یخم راغلی زمم غلی هغه ملت یو دی، ټول ملت ته غږ ده، لکه دایما چې غږ ټول ملت ته خوښه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر څلورنی مو بجو ورسته ازادیا ووریدونکو پروګرام لرو، په هغه پروګرام کې ساسو په شخ غن نور سبت شبي پیغامونه خبرو. د ازادیا لرو په دې خبرونه کې مو دا مسله هم راخیسته ده چې په هلمند کې د سړک پر غاړه خاورو جوړو ته یو شمیر کسان درمل پلوري. ډاکټران وایي چې دا درمل شای له تاریخ تیر شوی وي، او کچیر ته له تاریخ تیر شوی هم نوي، خراب هوا، لمر، دوړي د دوا کیفیت خرابوي، او دا ډیره خطرناکه مسله ده، باید مخېونی ول شي. په دې اړه به وړاندې ووري خوښ یو پزړه پوری موضوع اخلو. د فضائي چارو متخصصانو په ول مریض منسومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو 150 نوري کال لري ده، د سیارو حیرانوونکي حرکت لیدلې. دوی وای د دې منسومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره توپیر لري. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یبې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون پترس کې له داسې دنیا سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې پخوا یې په حقیقي نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو 150 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضائي علومو پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستي، او ورته څرګنده شوه چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژندی وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی، او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوونست بورر چې د دې چیرنې د ټیم مشي په غاړه لري وای دا پرشتیا حیرانوونکې و. زموږ له خپل شمسي نظام سره خورا ډیر توپیر دی، خو له بده مرغه ډیر احتمال داره چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. د همدارزوی ک په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
څلور نیمه بجې شپې و سم لاند خبرونه.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ نه منځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیوال ورځ ده. یونیسف وایي چې د افغان ماشومان د ستونزو د انعکاس په خاطر د څلور ویشو ساتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څنګ مشر په ویلامیه کې ویلي چې دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د بلخ ولایت روغتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص ډاکټر نادر عالمی د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی دی. ډاکټر عالمی دوی میاشتې مخکې په مزار شریف کې تشتول شوی و. په کابل کې ځینې شزي او نجونی د یو کتاب د مخکتنې لپاره سره غونډې شوې. د دې پروګرام یوې تنظیمونکې ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د مبارزو شوزو د حرکت غړو د پنځمې پورز د غونډه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه د بشري حقوقو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشی کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل شوی دي. او د پولند پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو وار بیا لږ شمیر پناه غوښتونکو له پولې پولند ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس تر قلمرو په دغو کمپونو کې پناه غوښتونکو په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونه پناه غوښتونکو بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه شوی دي.
په هلمند کې درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. ډاکټران وایي د سړکونو پر سر د غیر قانوني درملو د پلور مخه باید ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته خلک د جمعه په ورځ ټاټونه او خیمه د لرګیو په مرسته دروي او د هلمند د مرکز لشکرګه او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي او دلته تر دغه ټاټونه او خیمه لاندې د جمعه په ورځ چې خلک ګورته په دې جبه جمعه بازار وایي په دغه خاور او مټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دی خاورو کې پر ټاټونو سره لمرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دی کړې په دې بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل یې شي او پر خلګو یې پلوري. د کسان هم ټاټ راځوړند کړي خو درمل یې سره لمرته په خاورو کې پراته دي ځکه د هغه ټاټ سوري ته د خپل ناستي درمل پلورون کې دلته لا خبرو کولو ډاډه کوي. خو نور احمد مشته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې د دلته پلوري.
کلپول را سره ستا معنا پیناډول را سره ستا سیپټران شربتان را سره ستا انتاشد شربتان را سره ستا نو کومي ګوري را سره ستا مکسلین شربتان ستا بیسلین ستا نو پدغه
اسمو په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم دی چې دلته درملو ته خلګو بیل نمونه هم شېږي چې شین کاغذي ګولي سر کاغذي ګولي جاړه او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو بیا دې چارې اندیشمن کړي او د عامې روغتیا ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې دغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دی وايي دغه درمل زیات شمیر د لیرو پروتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تاګ توان هم نه لري. لړلې مچولا او زبیولا وایي
یا
باندې چاټ یا میز یې شي خپل مشر بغه خپل دوای پرېږدي برا داخل وته به سودا ورکی د خلک دین راځي دار شي ګوري یان د سانان د بار د دوا په دې تقریبا سره پدامې لوګي چې پدامې لوګي دغه د وخانی چې دغه بندې کې یو ځای ته شځای ورته پیدا کی چې د خپل معنا د لمر ونه وي د دوا چې لمر وي د
سره د پدامې لوګي ول مرتبې کیفیت درمل خرڅيږي ټول خلک خپل سر د واګانې خرڅي نو موږ د امارات سره غشتنه لرو چې دته چې شش شپه خاني جوړ کی د مسلمانانو ستوري د شتو خلک دي هیڅ نه لري د مفلسه غریب دي نو د امارات سره موږ د غشتنه ده چې دته د میلو دواوی بندي سي
د نادالی ولسوالی د غوڅیدون کې وایني واز د پانادالی بلکې په مارجې ناوی او یو شمیر نور ولسوالی کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکی کسانو لخوا پلورل کیږي په لشکرګاه شهر کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وای کوم درمل چې په شهر او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي شاغلی همت زیاتوی چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سی او بیا د یو مسلکی ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سی
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر لخوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي فارماکولوژي نه وي نو حتما دا شامه کې د سغلتی را مست کیږي او د دوا د پرچ ګټه ورسې سایډ افیکټ چې جنبی عوارض ته ورسې
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندیښنه شي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسیا او قانوني چلند ورسره وکړي د راپورونو پر اساس د غیر مسلکی کسانو لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازي په هلمند بلکې په ورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د دبليو اف پی له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم زه بریال افغانیم د لنګار نه خبرې کوم کومه طالبانو اعلانیه چې ورکړې پر شپې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مړه جوړوي موږ ته څه پته لګیږي چې موږ کسان په کوم ډول په ژوند کې طالب دې د دایښه د خپل څه دی او کومه لږه په دې کې د ټول خلک دې سم سره مخامخ کړي دې نړیوالو نه د غوښتنه دې دي طالبانو چارواکو نه د غوښتنه دې د افغانستان سوله مغوخته سوله چې نه راځي او د تاسو له مکمله مقتدا غو مشکل جوړیږي د خیرې ته وګورئ د قران روي ته وګورئ چې عوام خلکو سره د زور او زیاتۍ ځل مکوي ډیر وکړي د ډیر په جګړو کې لاسونه ورکړي خې ورکړي تني ورکړي کونډي اتمان را پاتې دي دوی د اردو ولا سره ظلم کوي د پولیس ولا سره ظلم کوي د شګوان سره ظلم کوي د خدای په خاطر د قرآن په خاطر باندې د نور د ملت پریږ دی او سلام په اختیار السلام علیکم زه د ننګرهار نه خبرې کوم د طالبانو خوا چې کومي وژنې کیږي د طالبانو خوا کومه د پیو وژنې کیږي کوم خلک تر کیږي دومره په تیر نظام کې نه وو ولې د خلک مسلمان نه دي څنګه چل دی او کوم ډول وژنې کوم تورې وژنې تیر ورځ د نیر نه 15 نفر راو بازل سرونه نه وکني وي او سلام په احترام
السلام علیکم حامد ام د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم مشکل مودا د وکله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکاندارانی او ساغلی دې دکانونه مې ترکې او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي زمکو کې جوړ شوی الټا کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړوکې دکان امی نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پې راځي. مونږ کرانشین یو، زمونږ د دوکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000-2500 به مونږ ته راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دوکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانتن پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانتن وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بل ځای مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد علی و پادر هم دهیل من ده گریش و لسالی سر پیغام لیک تر اغلیم. ارجم بعد دره نیسی تر مخشی ده گریش و لسالی ده سکوت خالت و نو ده جنگ که وقت که په بازار از ملکان و کورنی خالق طول و ات په بازار که واز طالبان و ده پخانی و حکومت اسکر و خالق و نو پا ده وقت که طالبان بازار تا چرال چهار زای بوارل ده غلیمت پا نمو بانی ده خلق اخستل چې دا د حکومت د خلکو شي شخصي مشر واخستل، موټرسایکل یې ځینې واخستل، د مکتبو سي غالۍ او پرشونه او چوکۍ یې وړلې. د خلکو سي ډېر شیان واخستل د حکومت د شیانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرده راځي، دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرده خلک سلا کېږي. د خلکو د کورو څخه یې شخصي شیان وایستل. دا د حکومت چې خلک خو نه وو، یوازې طالبان وو، په بازار کې بل څوک نه وو. شرم طالبان یو شرانو یو د خلک اصلاح خلک به ګرد خلک سلا کیږي، قانون منګل تر ساري کیږي، د سره بستا کیږي. نو متا څنګه دا غو خی چې د تروس پر یو خلک مر وینو، تروس پر وسلوال نه پاره مو سره یې نه چا حساب سره کړی دی، نه چا د حساب د پاره راوستل دی، نه چا راغوشت دی. نو له څو سم په دغه تمناسي چې خپل تاب شان په لاس ورکړل شي او خپل حساب وشتون کړي. السلام
علیکم. بلې السلام علیکم. جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا دادی اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان لټول شوی دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي. په دغه د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او 15 ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دې غمه دې وخل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه سیف الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک یی چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی. د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې د بشر په حقوقو باندې واجب دی پیږي. بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مشروط څوک کوي، صحیح حقوقونه مشروط ته نور کو کفل کاله جنې ته زر کاله جنې مشر قران باندې ایمان لوي، قران مغوالو قرآنی نظام غواړو.
السلام علیکم. ما سلام ده زهیر ادو ته ورزیږه وروره. دغه مرستی چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زورواکي خپله یا خی بالا یو لږ چې پاتې شي د خلکو ته ورکوي، دغه در سړي په لاس ورکوي. دا مرستی خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرخان ته خو نه چې راغلي، دا مزار کې ګرځې دغه طالبان ته باران دواړه بوجې ورکړې، نورو کلیوالو ته باره بشاره اکو نیم تیرو دا رقمې ورکړي دي. شی نه رسېږي دا خلکو ته، دا ملکي خلکو ته، دغه خلک یې بالا لکه د سابق دغسې اخي د خپل ملګرو باندې تقسیموي. دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي، دغه دي نفر ورته صحیح نه چې پاکورو کې هر سړي ته خپل لاس ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان ہم گٹائے دے لخوسنا گران ہم کران کزما پیغام نڑیوال طور سول زبرتاس نہ منندے ہم دکا مت ہر پکت پکت ہم دے واخی لرا پد تاس پل پیغام سکھنا زمرو پلشے ہم پدیوتن کے یو مکتب و غم دیر باندې باندې کلو زما خیر باندې خاور وړول خو ما سره نړیوالو کومک ونه کلو زای د خواد نه ونه ونه بسلام ژوند نستل شو یم نور نه غم نه لای من نه کوم لای کیږي نور د کټ ستر ژوند د هر څه دی وای منو به پر رقم ته حالت کی زما مو خو نور نه کیږي لمانه دا زما کورنۍ نه زنه غوړم چې خپل کورنۍ برباده کړم زه هیل لرم زرت نن کې لرم.
سلامن نانی کې هله خې پرځنه مې ومنه ګولولي وطنيار يم اړیکه مې د پکتیا ولایت اړیوب زادای نه نیولې ما مخ کې تاسو سره پیغام شریک کړه و چې د ازاري رادیو څخه پیدل تډيري کمزوري دي متاسفانه چې جوړي خيوري نه شوې غا په اس دبليو کې اوس بي سي صافي چوري ورکه شوې.
بله سلام علیکم زوت لاکیم خبرې کوم د کابل سره اړیکه نیولې د ورور مې نظامي خلک یو سلور ورونه یو ورور جن ځوانان یو او په میدل لا سور کړي د سلور میشت کیږي چې بیکار یو اس کار روزګار نه لرو هریانه سیتو کو موږ مجبور کیږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته لاس موږ ته کار روزګار په افغانستان کې نشته.
سلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما زمونږ د دغه دولت نه افایز دی او پښتنه دا چې دا د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې کا دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وصلې یا سلا د دروازو نه شي خلک دا مرمې تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دې ستونزه کې اخته دي.
السلام علیکم عبدالعزیز احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو پټور کارکوونکو باندې اول دوار سلام وایم او پس له سلام څخه د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مستد دبليو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارټونه راکړم مسته هغه به نقدي پیسې وي نو موږ هر ضرورت چې به موږ درلودي هغه به موږ راپکوي اوس چې بیا په دا حکومت کې دې کارټونه راکړي چې ورسو د کمپیوټر وړه یو یو بوجي وړه راکړي دوه واره یو یو بوجي وړه راکړي ده بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اندرا غایم د ټلیفون پر سره د ټلیفون پر کار شه اند هلمند سره ورجان از مر پیغام دار دي چې زموږ مشکلات نه دغه نه ډیر سی وی دي چې دلته امارات تا دي کمین سوې دي مرشد دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دي کوم څه قران ته مخ په د بل پر مزکه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوري فشار یاني نو مر ته دار سچ دي څو چاته ور څو چاته وځاړو راځي پر مخ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خلق ته وکړي د خدای رودي مصطفی د نور کورونه مسلمانان پاتې او موږ څنګه راغلي ولی دا څنګه پلان د خدای رودي تاسو ورته کورته کورته د مسلمانان دړي بدل دي د خپل کسب په خدای کې په دغه اته نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولارد پر چا باندې وځو د خدای رودي.
سلام علیکم زه ابو کریم نمیرم دا هغه بشری مرستې کیږي هغه ټول د خوش خالانه مشتکی ده بل ځای یو خالق دی و مسکینان دي نو کارتونه ورجو کړی یو لا مسکین ولا کی مسکینان د ماشام دوډی ولا کل ری خپل په کورو کې ناشته نو وروره د ګلور په چار واکس می دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وځي کی هغه وسم هغه پیاس کو په ساتي هغه زړه خاینین دي مرستي ورکی خور غریب ټول د لوږی مرسو نو سلام ته احترام دی مننه.
السلام علیکم زه خالد مهاجر به هلمند ولایت ګرم شین ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم او وکم مې چې د هلمند ولایت څخه راځي کوم تیزی چې د چې دا مې چې په خلکو ته نور کول کیږي ما خلک باندې مشران څخه دا هیله ده چې کوم تیزی چې د سکي دی کوي دا د مې چې په خلکو ته ورکول کیږي او کوم تیزی چې وځي کوي دی د کلی ملک او د کلی مولا مغاوي ارزیته هغه چې دوی واسي د امني هم نه هم نه طالبان څخه دا هیله ده تر مخ دې خره حوزه ولا بخل حوزه کې سروي کول کله تر کله به ګرځي دل د کله امام چې پښتنه کول چې تاسو هول کې مسح څو دی مرشه ما غوته ډیر کول دا زادي رئیس څنګه هله چې ما پیغام نشته وصرا.
السلام علیکم د زابل ولایت د سره ژغیر نوم می بیا شاده و دې زابل ولایت سمرسترا چې مستنه رسی دې راځ په ماجد کې کښینی نړو ماینه څنګه پر څنګه ورته ناسي و هغه ته مرستي ورکړي نو موږ ته حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره سېدل دي ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا طالب پښتنه نه کوي چې دا خوار او غریب ته دی ورسي دي دا مرسته کور په کور دي پښتنه ورکړي د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دای نه استباله وای نو څوره چې د مرستي ته چوپان ته دي معنا ولایتون زابل ولایت سی باچ نور زایت ولی باچ وروره خود دو خلق اکثر شنه وک ولی دغی کریه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو له بیلا بیلو سیمو په بیلا بیلو ستونزو راستولي وو زینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکار دي بیروزګار دي او بشری مرستو ته اړتیا لري موږ په همدې ارتباط د دبليو اف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له خاغلی امانی نه پوښتلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چارې چیرته رسیدلې
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په ورستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو له خوا راغلي کې د بشپی د ملګرو ملتو د کلهانی او خوراک یا د زراعت او خوراک ادارې یا اف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونو په ګډه هغه ترسره کړی وي او د تیرو لسو کالو را په دی خوا هم هر کال دغه سرویګانې ارزونې ترسره کېږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالت کې دي نه ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې دبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی د یو بشري ادارې په توګه او همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غاړې دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب د ملګرو ملتونو د ویداري د ویندوی په توګه څنګه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ترا کاغم خو بیا هم که پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوګي د خوارځواکۍ د فقر د کچا د ناڅاپه لوړ شي
نه خیر لکه تاسو چې وویل ډیره مننه دبليو سی یو کامل بشری ادارہ دا صحیح سیاسی ملفوظات نظامی ملفوظات اڑی کے عوابط دے کے نہ جان گڈون دخل ہوئی او نہ پکے داخل ہو جاتی من خدا کی آواز ہے کہ بشری مرست پر سوال دی اگر اڑ منو کسانو تا چلی ور تا اڑتیا لے اگر تے ہر چرتنی تے ہر بیرغ لاند یا ہر چا اکریات لاند پر ہر سیمہ کے تاسو وګورئ دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښته وضعیت د کال پایل نه د اندېښنې وړ وو موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره له همکارانو سره هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي مالي مرستې تیاروي د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی پنځه ولایتونه د پلې دی په هغه کې درې سیمې ډېرې ځپل شوې دي د افغانستان بزګر ونتوانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم دغه راز د کورونا یا د کووید 19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه افغانستان ډېر وځپل د افغانستان له رب الله د مخکې نه یو غریب هیواد و او په دې سره د جنگونو داخلي بې ځای کېدنه تاسو وګورئ سږ کال یوازې د نامنیو له شدت سره د تر شپږ سوه زره خلکو نه زیات بې ځایه شول بې ځای کېدنه په دې معنا چې دوی اکثرا نه بزګر وي هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي نه یوازې چې دوی حاصلات نشي ټولولی خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار وي تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه د بې ځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې چولې دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربا کمیونټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه ډېر زیات دي، ولې مالې هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، د دې د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرلای لاسه ورکړ. نو دا ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي، او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو ومومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده تر دې شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري، د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. موږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې موږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې د ډبلیو ایچ پی نه، دا ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. که د یوازې د ډبلیو ایچ پی په اړه خبرې وکړم، هغه په دې معنا چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورټي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږد او رالېږد ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 1,000,000 نه زیات کسانو ته د کال له پیل نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي او مرستې رسولې دي. هدف مو 4,000,000 دی په 2021 کال کې، چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4,000,000 خلکو ته مرستې ورسېدې، دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو لپلوه نه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره، که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړل شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته موږ ډېر نږدې اته را رسېدلی دی، ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. موږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړل شي، تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین نه
وس تاسو د امکاناتو لپاره لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 1,000,000 نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل، موږ هغه داخلي منابع چې لرل ټول مو په لاره چولې دي، او بعضن مجبور شوي یو چې په خپل داخل دی د بشپی یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د پدې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیا حکومت وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي، بعضن موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
عملي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایي، څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بیلابیلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی، څنګه یې تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
دغه ورځو کې د بشپی په سازیتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه زه تاییدوم چې د بشپی دي. ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي له هغې لارې، هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د ډبلیو ایچ پی مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغې شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي، هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره په امانګۍ، د نورو بشري ادارو سره په امانګۍ، د انجوګانو لخوا د هغوی سره په امانګۍ، او دغه راز د خپل د خلکو د استادو په نمائندګۍ دا سروګان تر سره کیږي لیستونه آماده کیږي او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا د وزلې کورنۍ دي په هرو څو کورنیو کې د کورونا ګوري او د هغوی وضعیت ښه اوري بیا ارزوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بې وزلې خلک چې اړمن دي
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د اونۍ پروګرام پای ته رسیدي او زل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولرې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.